یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې چې په یو استودیو د اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. دا د خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړې دي. خپله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اړه څه وایي دا به هم په همدې خبرونه کې واورو. خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې د 25 دلیلونو پر اساس یې په کابل کې د انتخاباتو نتایج لغو کړي، یعنی رایې باطلې اعلان کړي دي، او ویلي دي چې په دې ټاکنو کې پراخه درغلي سوې وه. د ناټو سرمنشي وایي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته په تمه دي، او دا به په افغانستان کې د ډیموکراسۍ راتلونکي تضمین کړي. او د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش مړی په تگزاس کې د هغه په پلرنی هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رای باطلې اعلان کړې. د دې کمیسیون ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې دا کار یې د 25 دلیلونو پر اساس کړی، او یو دلیل یې دا و چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې وه. د اکتوبر په 6 د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشو. د تخنیکي ستونزو له امله په 400 حوزو کې د اکتوبر په 1 هم انتخاباتو دوام وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه په 6 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نننۍ پریکړې نور جزئیات به وروسته درسره شریک کړم. د دې پریکړې په اساس باید په کابل کې لسره د ولسی جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې غړي پر همدې مسله خبرې نه دي کړې. د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. د ناتو عمومي منشي وایي تر څو چې په افغانستان کې د سولې او موافقه ترلاسه کړي شایي په دې هیواد کې امنیت لا خراب سي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له غړو هیوادونو سره خبري وکړې. یانس ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات په دغه هیواد کې د ثبات او سولې لپاره ډیر مهم دي، او د دې لپاره په افغانستان کې باید د رای ورکوونکو د ثبت په بهیر کې اصلاحات راشي، او د افغانستان حکومت باید دا ضمانت وکړي چې د انتخاباتو لپاره شرایط بهتره کولای شي.
We have just finished a meeting with all NATO allies and partners.
دا وای موشت ناتو له ټولو غړو او د ناتو له شریکانو سره چې د غوښ ناتړ په چوکاټ کې فعالیت کوي خپل غونډه پای ته ورسوله، او موږ یو ار بیا په افغانستان کې د اوږدې مودې له امنیت او ثبات سره د مرستې په خاطر خپل تعهد ټینګار وکړ. په بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښ ناتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه درلوده، او په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالت هر اړخیزې خبرې وکړې. د 215 تل قولي اردو چارواکو په کندهار، زابل او روزګان کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې واستوالو طالبانو ته د تلفاتو خبر ورکړی دی. د دې قولي اردو ویان جګړن یحیی علوی ویلي د کندهار په خاکریز، د زابل په شاجوی او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې 8 تنه واستوال وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملي دفاع وزارت وخت نا وخت داسې ارقام خپروي چې مواسقه سرچینې شای وروسته تایید یا رد کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د امریکا د پخوانی ولسمشر مشر جورج بوش مړی په تگزاس کې د هغه د ښځې او لور تر څنګ خاورو ته سپارل کیږي. د هغه جنازه چې د امریکا بیرغ کې نغښتې وه د تگزاس په هیوستن ښار کې هغې کلیسا ته ورول سوي چې د بوش کورنۍ له ډېرو کلونو راهیسې عبادت پکې کوي. مشر جورج بوش د نومبر په 1 په هیوستن کې په خپل کور کې مړ سو. د هغه تابوت د کتنې لپاره واشنگتن ته یې ورسوی و او پرون د هغه زوی کشر بوش په واشنگتن کې د خپل پلار په مړي وویل.
In his inaugural address, the 41st President of the United States said
دا امریکا د یو سلویشتم ولسمشر د لوري په مراسمو کې هغه ویلي و چې موږ باید خپلو ماشومانو ته یوازې غټ موټر او ډېرې پیسې نه پرېږدو، بلکې موږ باید هغوی ته ور زده کړو چې یو حقیقي ملګری څنګه وي، یو مهربانه مور او مهربانه پلار څنګه وي، او د یوه وطن ښه وګړی څرنګه انسان وي. د مشر بوش تابوت به نن په هیوستن کې د کتلو لپاره پرانیستی وي. تابوت به وروسته په ځانګړو مراسمو د تگزاس کالج سټیشن منطقې ته په یوه خاص ریل کې ولېږدول او خاورو ته به وسپارل سي. او د روسیې دفاع وزارت د پرمختللو تهاجمي سیسټمونو په سلسله کې چې کرملین یې د پراختیا او تولید ژمنه کړې د لایزري وسلو یو نوی سیسټم په ډاګه کړی دی. په هغه ویډیو کې چې د وزارت پرون په خپله ویبپاڼه خپره کړې ده یو نوی سیستم معلومیږي چې غالبا د روسیې له دفاع وزارت له لوري نوی جوړ شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مارچ میاشت کې خپل ولس ته په وینا کې د یو شمېر پرمختللو وسلو تصویرونه خلکو ته وروښودل چې د ده په وینا د روسیې پوځ یې د پراختیا هڅې کوي. په دغو لایزري سیسټمونو کې تر اوبو لاندې د اټومي ډرون او د اټومي کروز میزایلو سیستمونه هم شامل دي.
خبرونه مو لا ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو دا نور خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړې. هغه پرېکړه چې ګڼ خلک یې حیران کړي دي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره په موضوع باندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لومړنی عکس العمل هم درسره شریکوو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر سره یوسف رشید سره په همدې اړه مرکام لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم در اورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي حقیقت موندونکي هیئت ته سپارښتنه شوې چې د فوټبال د فدراسیون د جنسي ناوړه کړنو د تورونو په اړه ژر تر ژره ارزونې وکړي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یادمه پاسي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د دې کمیسون غړو دغه اعلان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. وویل چې د دې انتخاباتو په اړه د وررسېدلو سلګونو شکایتونو پر اساس یې دغه پرېکړه کړې ده. د خبري غونډې ته زما همکار په کابل کې اکرام الله اکرام ورغلی و. همدا اوس راسره له هماغه ځایه د ټلیفون په تماس کې دی. اکرام، ستړی مشي، نور معلومات به په دې اړه له تاسو واورو.
ډېره زیاته مننه هم صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یو مطبوعاتي کنفرانس کې اعلان وکړ چې د شکایتونو له امله او د انتخاباتي جرایمو له امله چې دوی ته رارسېدلي دي، د کابل ولایت انتخابات د ولسي جرګې انتخابات باطل اعلانوي او د قانون په اساس باندې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مجبور دی چې پریکړه وکړي چې د انتخابات به کله ترسره کیږي. دغه کمیسیون منشي ډاکټر علي رضا روحاني په دغه کانفرنس کې خبرې کولې. وویل چې د کابل اړوند دوی ته له 2200 ډېر انتخاباتي شکایتونه چې په دې کې بېلابېل شکایتونه موجود دي، انتخاباتي جرایم دي پکې دا ورته رسېدلي دي، او د همدغه شکایتونو د څېړنې نه وروسته دغه پریکړه د کمیسیون ټولو غړو او کمیشنرانو وکړه. د رایو په اتفاق باندې دا پریکړه وشوه او دا پریکړه نن رسنیو ته اعلان کړه. همدارنګه دوی وویل چې هغه کسان چې په دغه انتخاباتي جرائمو کې او انتخاباتي درغلي کې لاس لري غوی به پاره سیړنې روانې دي غوی به قانون لمخې لوی سرنوالۍ ته معرفي کېږي په دې کې پنځه کسانو نومونه یاد کړو چې دا یو د کابل د انتخاباتو رئیس اول رحمان رودوال همداراز احمد شاه زمانزی ازمرې قلمیار عبدالعزیز او سید ابراهیم سعادت دا غنومونه چې دوی یاد کړی دا د یو لک افغانۍ باندې جریمه شوی دي دوی له خوانه او سیړنې به تر نه په دې اړه باندې کېږي د لوړ کانفرنس وروسته د شکایتونو د کمیسیون مرستیال همیرا حکمل له موږ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امکانات د دې ډیر زیات شوي چې د میدان وردګو او د فراه په ګډون باندې د څلورو نورو ولایتونو رای هم باطلي اعلان شي. دا به ډیر ژر دوی په همدغه سیمت باطي غونډه کې اعلان کړي او په هغې اړه باندې څېړنې پیل شوي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو مرستیال وایان عبدالعزیز ابراهیمی رسنیو ته ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا حق نه لري سوشي بي وړاندې رسنیو ته دا خبره کړې. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال همرا حکمل وویل چې د قانون په اساس باندې د انتخاباتي شکایتونو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی په کومو حوزو کې چې له 80% ډېرې ناپاکې رایې موجودې وي په هغې کې دوی رای باطل اعلان کړي او هغه مکمل حوزه باطل اعلان کړي. همرا حکمل دام رد نه چې په انتخاباتو په کمیسیون کې په دې اوس وخت کې د پیسو راکړه ورکړه ډیره زیاته روانه ده. دوی دا سوال رد نه کوي ویل چې امکان لري او دوی ته هم دغه معلومات رسیدلي دي چې په دې اوس وخت کې په انتخاباتو کمیسیون کې پیسې ښکته پورته کیږي پیسې اخیستل کیږي او د همدغه مسایلو ته په کتلو سره دوی دغه لویه پرېکړه کړې ده. نو د قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون تر یوې راتلونکې اونۍ پورې به دوی په کابل کې بیا انتخابات اعلان نه د انتخاباتي شکایتونو د مرستیالې په وینا باندې دا چې اعلان به شي کنه او به ګورو چې سپریکړه کیږي. بلانته
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وبخې د شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دې اړه څه ونه ویل چې دوی خود دې شکایتونو د څېړلو او ارزیابۍ لپاره یو ټاکلی وخت هم درلود. یعنی ولې مخکې داسې پریکړه ونه کړه؟ ولې په داسې وی شي به چې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو له اعلانم کافی ډیر وخت هغه ټاکلې نه ټینې ډیر وخت تیریږي دوی د نتیجې ته ورسېدل؟
چو خود دوی ویل چې اوس موږ د انتخاباتي شکایتونو په څېړنو باندې اخته یو د یو شمېر نورو ولایتونو په انتخاباتي شکایتونو په څېړنو باندې اخته یو او دغه څېړنو په پایله کې دوی بلاخره باید دغه پریکړه وکړي. دوی هغه انتخاباتي شکایتونه هم رسنیو ته وښودل چې یو بار په هماغه مطبوعاتي کنفرانس په ځای کې جوړه کړې وه. دی په بېلابېلو کټګوریو باندې ویشلي وو چې ځینې انتخاباتي شکایتونه او ځینې چې وو هغه د دوی د خپلو ناظرینو هغه د سترګو لیدلی حال او همداراز انتخاباتي جرایمو دا زیاتو د رسنیو ته وښودل. نو دوی چې تر اوسه پورې موږ د دغه شکایتونو په څېړلو باندې اخته وو او د څېړنې نه وروسته بالاخره چې یو دېرش موارد دوی وویل چې د دغه مواردو ته په کتلو سره بالاخره دغه پریکړه وشوه. نو دوی وویل چې دا وروستۍ پریکړه ده په هیڅ صورت د بدلېدو وړ نه ده که حکومت په دې اړه په دوی باندې فشار هم راوړي. دوی د خپلې خبرې نه د تېرېدو په حال کې دي. سره له دې چې دوی وویل چې حکومت به په دې برخه کې مداخله ونه کړي فشار به را نه وړي. خو دوی وویل چې دا عدالت ته رسیدو لپاره یو غوره لار وه.
ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرام موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې اوسو. په دې اړه به درڅخه جزئیات اخلو. زما بل همکار د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د دې پریکړې په اړه چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړې دي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست پوښتلې ده. د دې څرګندونې به واورو.
تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریس څرګند نه دی. په څو دقیقو کې به ناست تر سره شي او په دې برخه کې به بیا فیصله موږ خپل وضاحت شریکو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرستو چې وایي د انتخاباتي شکایتونو د دې پریکړې په اړه چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې اعلان کړې دي، لا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دریس څرګند نه دی او په نڅو ساعتونو کې به په دې اړه پریکړه وکړي او له رسنیو سره به یې شریکه کړي. موږ هم ورسره په تماس کې یو کلم چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عکس العمل راغی، دا سدی رادیو له څپو به یې تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې که په یو ځای کې انتخابات ناقص او غیر عادلانه ترسره شوي وي رایې باطل اعلان کړي. خو د دې کمیسیون مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې باید د یوې اونۍ په ترڅ کې بیا بیرته انتخابات ترسره شي چې په خبره یې دا ناممکنه برېښي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې یې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دې پرېکړې په اړه ترې پوښتلې دي.
له بعد مغه د موږ هغه اندېښنې چې دغه پروسې په اړه موجود وې همېشه موږ په زور باندې ټینګار کوو چې دواړه کمیسیونونه باید په ډېر همغږۍ سره او په مګرچا سره دغه واقعات په اړه باندې نه یوازې په کابل کې بلکې په نورو ولایتونو کې هم پېښې شوې دي باید پوره څېړنې ولري، عدالت تامین کړي او د درغلیو د فساد مخه ونیسي. خو نن کومه پرېکړه چې د شکایت کمیسیون لخوا نشوې ده، له بعد مرغه دغه د سره دی چې کیدای شي یو پرځای تصمیمی اما د افغانستان لپاره کېدای شي ډېر ګران تمام شي،
ځکه دغه موجوده حالات ته پام سره امنیتي وضعیت چې دی بودیجې موضوع نور آیا فکر کوي چې بیا ځلې مثلا په کابل کې انتخاباتو ترسره کول به دا یو اسانه کار وي؟
نو د شکایت کمیسیون د قانون مطابق دغه واک لري، قانون دا واک ورکړی دی چې که چېرته دوی پیدا کړي چې انتخابات ناقص ترسره شوي دي یا هلته د ټاکنو عادلانه والی سیزي او هغه سړیتوب یا مستقیم والی په یو ډول د ډولونو متاثره سوی ده، دوی د فکر حق لري چې هلته انتخابات باطل اعلان کړي او په یو اونۍ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ټاکنې هلته ترسره کړي. اما د افغانستان د عمومي وضعیت فکر نه کوم چې دې ته آماده وي چې بیا هم کابل کې زر تر زره دغه ټاکنې ترسره شي. نو زما په اند باندې کېدای شي دغه ټاکنې وځنډېږي او د ولسمشر ټاکنې سره لږ د غزنی دا یو ځای ترسره شي. اوس فکر کوم چې نه ټاکنو خپلواک کمیسیون آماده ده، نه بودیجه لري او نه هم تروس پرې. فکر کوم چې دغه 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 پریکړه د انتخابات کمیسیون لخوا نه په ډېر اسانۍ سره وبنل شي.
بله رشید صاحب، او بخیت آیا فکر کوي چې دا درغلي به تر دې کچې واچي د ټول رای باطل اعلان شي او کنه په کار وشي د ځینو مرکزونو باندې فکر وشي؟
په لومړي سر کې کله چې دغه اتفاقات په کابل کې پیښې وو دا په نور ولایتونو کې هم پیښې وې، یعنی کابل د استثنا نه و چې کابل کې ډېر وي او په نور ولایتونو کې نه وي. اما دغه چې د بیا شمېرنې د تفتیش او د سیلونو هغه مراحل د کابل متاسفانه ډېر شفاف نه وو او په عین حال کې څو زره د دواړو کمیسیون ترمنځ په دې اړه باندې هغه لفظي شخړې هم راوپارېدلې، حتی یو بل په دې باندې تورن کړی چې دي یا کارکوونکي یو بل نیولي او سرنولوژي معرفي کړي دي او روزمره دوه درې تنه به فساد په تور نیول کېدل. نو په پایله کې دا څه چې هم انتخاباتو کمیسیون له مدیریت څخه عاجز استي او هم د شکایتو کمیسیون ته بل لاره پاتې نشتي. او کنه دا موضوع ډېر ساده په حواله کې یو پلان په اساس باندې، یعنی په ډېره همغږي او په ډېره همکاري سره دا شونې به چې هغه مراکز هلته بعد اتفاقات پیښې ودي مدیریت سي کنټرول سي او بل اخر دغه دیتا د لړۍ له نور رسیږي چې بیا پایله په ټوله کې باطل اعلان شي او د کابل حوزه له دغه ټاکنو څخه مستثنا شي. له بعد مرغه
دوستانو، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر ښاغلي یوسف رشید سره مو مرکه اوریده. مننه ترې کوو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه اجمل تورمان دروري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د هیواد په 43 صنعتي پارکونو کې پر پانګوالو د ځمکو د ویش خبر ورکوي. د دغه وزارت په رسمي پاڼه کې په دې اړه راغلي چې د یاد وزارت د خصوصي سکتور او صنایعو مهمین ویلي چې د صنعتي پارکونو د پالیسۍ له مخې دوی هغو صنعتکارانو او پانګوالو ته چې په هیواد کې پانګونه غواړي د ځمکو د ویش مسؤلیت لري. په خبر کې راغلي نوموړي دغه شان ویلي چې د 19 ولایتونو په 43 صنعتي پارکونو کې ځمکې ویش ته تیار دي او هغه کسان چې لیوال وي خپل غوښتنلیکونه دي د څلورګونو خونو او د غشان د صنایعو او پانګونې د عالي شورا په همکارۍ د دغه وزارت د صنعتي پارکونو عمومي ریاست ته وسپاري. په غور کې د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله 50% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طایب نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په دغه ولایت کې 19 کیلوګرامه زعفران تولید شوي دي په داسې حال کې چې تیر کال 8 کیلوګرام. د نوموړي خبره په غور کې د زعفرانو کښت له 1992 کال راهیسې د کرنې وزارت لخوا چوي خو سږ کال د پام وړ زیاتوالی ښیي. ښاغلی طیب وایي زعفران اوس دغه ولایت په ساغر، تولک، تیوره، او فیروسکو کې کرل کیږي. د غور ولایت د کرنې ریاست وایي چې د دې بوټي د کار په زیاتېدو سره د کروندګرو په ژوند او اقتصاد کې د پام وړ بدلون راتللی شي. د همنن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو پنځوس کیلوی بوجۍ بوره 1250 افغانۍ، د وریجو یوه دوه نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 850 او یو لیتر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومنه 80 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1540 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه او مسایل هم ولرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. ملګرو ملتونو په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. دا د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي په دې هیواد کې سختې جګړې پای ته ورسوي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس راسره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، پلان څه دی چې په دغو خبرو کې پر کوم مسلو موافقه وشي؟
بلیا مننه کومان صاحب، د یمن د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په نوښت په سویډن کې ترسره کیږي، او په ټوله کې هڅه ده چې د یمن سختې جګړې ختمې سي او خلک له دغه ناورین څخه راووزي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارټین ګریفیتس چې د دې خبرو مشري کوي، غواړي چې دواړه لوري د سنا د نړیوال هوایي ډګر پر پرانستلو، د بندیانو پر تبادله، او د یمن په بندري شهر هدیده کې چې د حوثي وسلوالو په لاس کې دی پر اوربند موافقه وسي. د خود ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي چې په دې اړه باید د چټک پرمختګ تمه هم ونیسي. د امریکا سنا هم هڅه کوي چې پر داسې بخښنه غواړم دی غواړي چې پر داسې پریکړه لیک موافقه وسي چې پر اساس په یمن کې د ائتلافي ځواکونو له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته ورسیږي. امریکا تیره میاشت په یمن کې د جګړې لپاره د ائتلافي قواوو الوتکو ته د تیلو له ورکولو ډاډه وکړه. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو څو ځله د یمن د جګړې د شکیلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو د ترسره کېدو هڅه کړې وه، خو نتیجه یې نه وه ورکړې. خو دا له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د جګړې شکیلو خواوې نن په سویډن کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. او دا هم باید ویم چې په یمن کې د سنی حکومت استازي چې سعودي عربستان ملاتړ کوي، او د شیعه حوثیانو استازي چې ایران یې تر شا ولاړ دی، د سولې د خبرو لپاره د چهارشنبې پر ورځ سویډن ته ولاړه.
دا راته وایي چې د یمن د جګړو د ماضي په اړه راته ووایي، څومره د اندېښنې وړ دي او تر اوسه پورې دغه هیواد کې څومره زیانونه رامنځته کړي؟
بله، له 2014 کال راهیسې په یمن کې دغه جګړې چې د حکومت او د ایران په لابل شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي، زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه یې بې کوره کړي دي. په مجموع کې باید ویم چې په یمن کې څلور کلنې کورنۍ جګړې، اقتصادي بحران او قحطۍ میلیونونه انسانان متاثر کړي دي. د دې جګړې پایله هم نه تر سترګو کېږي. د ملګرو ملتونو په وینا لشته لږه 8 میلیونه یمنیان قحطۍ ځپلی دي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په یمن کې د حوثي ملیشیا ځواکونو پر ضد په جګړه کې د یو شمېر عربي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف مشران دي. دا ائتلاف په یمن کې د عبدالربو منصور هادي له حکومت سره د حوثي ملیشیا ځواکونو پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. په یمن کې حوثي ملیشیا قواوی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر هادي پر ضد پورته شوي، او د هغه هیواد پلازمینه سنا تر ولکې لاندې کړه. حوثي ملیشیا وتوانېدل چې د ولسمشر هادي حکومت ړنګ کړي او له یمنه تیښتې ته مجبور کړي. ولسمشر هادي له هغه رئیسي جلاوطن او په سعودي عربستان کې میشتي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 میلادي کال کې د هادي په ملاتړ او د حوثي ملیشیا ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن جنگ تر ډیره حده د سعودي د سنی او د ایران د شیعه سیاستونو ترمنځ یو نیابتي جګړه بلل کېږي، خو سعودي او اماراتو هڅه پیل کړې چې ځانونه له دې جنگ فارغ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارټین ګریفیتس د دواړو شکیلو خواوو ترمنځ د باور پیدا کولو هڅه پیل کړې ده.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر. دوستان و موردل چې ملګرو ملتونو په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په په کونړ کې ژورنالیستانو د خبري رسنیو چارواکو د انعکاس راډیو تلویزیون د مشر انجینر زلمي تختونه او د هغه د موټر چلوونکي وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي څومره زر چې کیدای شي باید انجینر زلمي درک پیدا او د تختونکو له منګلو یې خلاص کړي. په دې اړه نور تفصیل روح لانوري واوري.
د چهارشنبه په ماښام د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو تلویزیون بنسټګر انجینر زلمي لطیفي د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو او موټر چلوونکی ورته واژه. د همدې کار غندنې دپاره د کونړ ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین د ملي راډیو تلویزیون په ودانۍ کې د چهارشنبه په ورځ راټول شوي وو. په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر خانولي سالارزي ازادي راډیو ته وویل د انجینر زلمي تختونه او د موټر چلوونکي وژنه یې لومړۍ پیښه نه ده چې په هیواد کې د ژورنالیستانو خلاف ترسره کیږي.
سکاله د ټولو کلونو په پرتله د ټولې دنیا په پرتله باندې په افغانستان کې د رسنیو ته او د رسنیو استادو نه خبريالانو ته ډېر تلفات رسیدلي چې دا په لسګونو ته رسیدلي دي. نو غوښتنم دا کوم چې زمونږ د رسنیو او د ژورنالیستانو امنیت دولتي مسؤلین په جدي توګه ونیسي.
د کونړ ملي راډیو تلویزیون خبریال محمد ناصر ملنګزی وایي ژورنالیستان بې پرې دي او تلي حقایق د ولسونو غوګونو ته رسولي دي.
په ننګرهار کې تیر ماښام د مطبوعاتو په ډګر کې د یو ځلان د ستوري انجینر صاحب زلمي ډرایور په شهادت رسیدلی او هغه ارغمل شوی دی. دغه پیښه په کلکو ټکو دغه راټولو شو وغندله. زمونږ غوښتنه ده چې مطبوعاتو یا د مطبوعاتو کارکوونکي دي د هیچا لخوا نه دي ارغمل کیږي او نه دي وژل کیږي، ځکه مطبوعاتیان هغه خلک دي چې په دې هیواد کې د ښکېلو غاړو هغه حقیقتونه چې دي هغه د ولس تر غوږونو رسوي.
د رسنیو کارکوونکي وایي له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ژورنالیستان وژل شوي او یا هم تښتول شوي، خو تر اوسه د یو خبریال قاتل او تښتونکی نه نیول شوی او نه هم په سزا رسول شوی. دوی په جنگ کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې باید خبریالانو ته د خنډونو پیدا کولو په ځای دې ورته د کار ترسره کولو زمینه برابره کړي.
نوم مې ګوهر ساپی دی، یو تن د ښکلا راډیو کارکوونکی. انجینر صاحب زلمي نیونه یا اختتاب کونه منګه په رسنیو باندې یو گزار ګڼو. د دې نیونه منګه په کلکو ټکو باندې غندو. په غږ باندې گزار کیږي معنا دا چې بیا نو د غږ د خپرولو ځای ورکیږي. د دولت نه په کلکه غوښتنه کوو چې د انجینر څخه په خلاصون کې او د په پیدا کونه کې چې هر څومره بیړه وکړي او ډیر زر پیدا کړي او روغ جوړ او سلامتی باید د رسنیو کور ته وسپاري.
په یو ژورنالیست باندې، په یو خبریال باندې حمله، دا په حقیقت کې د یو مظلوم ولس په غږ باندې په خکه خودل دي او د هغوی غږ ناوریدل دي. او زموږ د دواړو خېلو غاړو نه غوښتنه ده چې باید دغه شانتی کړنې تر سره نکړي. ژورنالیست آزاد دی، بې پرې دی، د دواړو غږ رسوي، د ولس او د حکومت.
په ننګرهار کې په داسې حال کې د انعکاس راډیو تلویزیون مشر انجینر زلمي تختول کیږي او موټر چلوونکی وژل کیږي چې روان کال کې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو د وژل کېدو سره په افغانستان کې لسو زیات خبريالان وژل شوي او له دې زیات ټپیان شوي، خو تر اوسه حکومت د یو خبریال قاتل او یا هم د قاتلینو تر شا ولاړ کسان نه پیژندلی او نه هم نیولې دي چې هم دې کار خبریالان ناهیلي کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زادی رادو کوونکو ویدونکو ته سلامونه وایم. پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بیخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهور نه چې د دې غم وخوري. پښتانه ټول وشرمول، زنانه یې بېزته کړلې. وزیر صاحب به بېغام په خپله چوکۍ ناستي، هغه د چا څه غم خوري؟ ټول افغانان د پاکستان د کونسلګرۍ نه د شوي وه چې سیګنول راغلي دي. یوه ویزه په 10,000 کلدارې په 2,000 کلدارې لګېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي چې یوه شبکه هم کار نه کوي. خیر د ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوئ. نه دی چې ان کار کړي نه افان بیسیم. یوه شبکه دې راته فعاله کړي چې کار وکړي. ډېره مننه ده. د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوئ.
السلام علیکم. زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ چې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي، نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي، نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه سې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو، نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه